السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ایزا صفی الله ستانه ځایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د خبرګولي ومه د 2018 کال د 28 وړاندې په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي دا مطالبه اوري په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي
قسم په خدا که د نن غرمه روژه د لوږې دغه دغه کلمه دي
بس چې زموږ ځایونه کې راخلاص کې موږ بې ښه ستړي شوي تاوار یې د لټپر ټپر
د افغانستان د ایسای ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تېرو دریو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماش نه ده راغلی او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای خلق وهڅول چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایه ورکړي د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي خبرو ته اعتنا مه کوئ
د ژوند رنګونه هم لرو
دروازې جوړو شرارې او ډبل بیټي او ټیل او صغیر ټکر نور یو بل شی جوړو
څنګه بازار هم څنګه دی
بازار هم ښه خراب شوی دی
در هر سمخ که خبرونه لرو د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي والی روغ پاتې او د بشري حقونو د سهار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمېر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه
خوای به ملی با عزت و احترام وکره راغلی و په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا تن نزی افغانستان به انزوا نمیره فصل نو مناسبت منطقه و جانی موز
اخو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره پوره ژمن پاتې کیږي او مرستو ته دوام ورکوي د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي امریکا د افغانستان په وړاندې پر خپلو ژمنو د درېدو تر څنګ د دې هیواد ډیپلوماتیک او اقتصادي ملاتړ کوي په یو بل خبر کې هم اوري چې د جرمني د مرستو ادارې یا جی آی زد هم په افغانستان کې د خپلو مرستو د دوام ټینګار کړی دی د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم عبدالکریم اعلان په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده د دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی چې په خپله اسلام سولې ته وایي د همداراز ویلي په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګڼو مقرراتو یادونه شوې او همدا دلیل دی چې اسلام پر نورو حمله د نورو روغتیا ته خطر پېښول او د نورو بیرول منه کړی دیم د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پی کې ورسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د تزیان نه دی اوخته
سړک د غاړې بم د مون په موټر دي کاروان باندې انتظار وکړه چې دوه نفر چې یو سکرتر دی ما او یو هم محافظ دا زخمیان دي الحمدلله د مون په خاطر خیریت ده
دا پیښه تېر مازدیګر د ننګرهار ولایت په شاه برهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والي له جلال آباده اسعد آباد ته روان و د کاپیسا پولیس وایي د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د کاپیسا ولایت د امنیه قمانداني د مطبوعاتي څانګې مسؤول شایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو تېره شپه ملک طاهر ته په لاره کې ماین ایښی و چې د چاودنې په نتیجه کې د نوموړي په شمول درې تنه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت روسو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا به نن په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سې شنبې په ورځ ویلي وو دا اونۍ به د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله په کابل کې د خپل هیواد د سفارت دروازې بندې کړي، خو تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزیم. ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې چې د دغه هیواد سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویشتې وه د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي او ګواښي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال رئیس مایکل پیج پرون وویل د ایران سپاهي پاسداران بې له دې چې ورسره حساب وشي 168 ووژل، او اوس د ایران د دب خبره بېرحمن امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. د 2023 کال په جنوري کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهوان وویشتې ده. د الوتکې اکثره سپرلی ایرانیان، کاناډایان او ترلاسو ډیر افغانان هم پکې وو. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لوري د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2040 کاله پورې، البته د 2040 کال تر پایه، د دوی د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهتره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول، او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعالې شوې وې. او امازون کمپنی وایي د هالیوډ ام جی ام یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې 8 میلیارده ډالر اخلي. مترو یا ام جی ام د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز بانډ د سینمایي فلمونو په ګډون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر مهم فلمونه جوړ شوي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو یې واخیسته، د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه، او په پام کې ده چې امازون په 8.5 میلیارد ډالر راونیسي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو داسې اټکل کړی دی: کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14، جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 21، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 20، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 20، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 18، او کندوز هم آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 20.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته: په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه د سکال لپاره د 1.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په 30 ورکړل شوي دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا که بیا نن غرمه روژه درلوده دغه دغه کلمه دي د نن غرمه روژه په ولا د بازار سره سړی ما واسه وي بلارې کوجه په تړه غیټ مان تر کوه سم په چا کې کوه زه به ورولم چې درلوده به هیڅ ما مخ په غره راولم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې منی وایي
ډیره بې ځایه شوي شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري خو متاسفانه د موسساتو هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کېږي نو په دې چې د موسساتو هغه سیستم یا کوبو چې دی کاري هغه اجازه نه ورکوي. نو بینان موږ او د بې ځایه شوي خواهش همدا ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد څلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی څه کوي؟ دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره د خپل د کورو څخه راوتلي دي ټول شیانې پاتې دی. نو دوی هېڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دې آزادې کړي او امنیت دې ورته راولي چې خپلو مینو ته بېرته لاړ شي. د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختي جګړې سبب شوي چې له 1000 تر 4000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمشنری برستیال شاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمشنری له څه باندې 1000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده. خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پریښودو ته اړ باسي.
جوان آزادی
خزینه تفریح جاز نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول و د شری
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله چیړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوه لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي. خو د سیشن بی په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې د سفارت سر له ننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی یا وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکلي دي چې د مې له لومړۍ نیټې را پرې خوا چې امریکایي پوځیانو له افغانستانه وتل پیل کړي دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لږ تر لږه شپږ ویشت امنیتي پوستې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان د سیمې مشران امنیتي پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو، او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیستی دی. ورځپاڼې په میدان وردک کې د پولیسو د یوه سیمه ییز مشر څلور دېرش کلن امام شاه ظفري خبرې را اخیستې دي چې د مې په یولسمه یې خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لوري ماته تر لس ځله ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفري زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بېغمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بېرته خوش کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو یو سل او لس تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان د احصایي ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی ادا کوي چې شمېرې سلګونو ته رسیږي. یو څو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د معاشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار کوي او قانوني رخصتیانې هم نشي کولی. خو د احصایي ملي ادارې چارواکي به دغه ادعاوې ردوي او وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه او امتیازات یې په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایي ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د انټیې برخې تخنیکي کارکوونکي دي شمېرې سلګونو ته رسیږي. د دې ادارې غړی عبدالصبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه ده راغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو. تقریبا هره ورځ دوه سوه دوه نیم سوه نفر موږ ته بایومتریک او طی مراحل لپاره تذکرې لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصېږي. زموږ د معاش مسله هېڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکوونکی احمد هغه هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت لري. نوموړی وایي له کار څخه یې کلک څار کېږي خو معاش یې نه دی معلوم.
در حدود سیمو میشه که ما ماش نگیم
شاو خواد ری میشتی که گی چه ماش مونه ده معلوم دی روستون رو سرمخیو ده بایو میچک لپار خود ماش هیچ کترک نلی دل که
جای رفتنه میتونه ایران مدیم به کدام مرجی بری
ده بریخنهی تسکیرو ویش پا دیو روسته که پا افغانستان که ده پراخیدو پا حال که دی انتردی چه ده احسای ملی داروی پا ورزنی دول زرگو نکستان بایو میچک که گی. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویاند روبینا شهابي وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او له ټاکلي وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اتو یک موضوع ما نداریم که چند ماه معاش کسی
ما. موږ داسې موارد نه لرو چې د چا معاش څو میاشتې پاتې وي، مګر دا چې د حاضرې مسله وي او کوم کس باندې قانون پلی شوی وي. اداره په هیڅ ډول دا خبره نه مني چې موږ په خپلو کارکوونکو له ټاکلي وخت څخه زیات کار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې هم د احصایي ملي ادارې د انټیې برخې شاوخوا اووه سوه کارکوونکو د پنځه میاشتو معاشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاري اعتصاب کړی و. له هغې وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شوه د شاوخوا اووه سوه کارکوونکو د دریو میاشتو معاشونه د کوچني اختر مخه کې ورکړل شول، خو د دوو میاشتو معاشونه یې لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې بساکل له باغونو شپږ زره او شپږ سوه بیلابیل ډوله تازه میوې ټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلانو په خبره دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه جریبه ځمکه د مختلفې میوې باغونه جوړ کړي او هڅه کوي دغه لړۍ لا پراخه کړي. اخوا بزګر وایي که بهرنیو بازارونو ته د تازه میوې د صادرات او له بهره د میوې د وارداتو مخه ونیول شي نو هم به د کروندګرو اقتصادي وضعیت ښه او هم به په سوداګرۍ کې ډیروالی راشي. نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپی وایي سږ کال ننګرهار د تازه میوو له پلوه غني دی او په خبره یې چې سږنی کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپای وایی چی دوی د دی ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریب ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 2200 جریب باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي، موږ باید 40000 هکتاره باغ په راتلونکو څو کلونو کې جوړ کړو چې د دې لپاره مغوټ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپای وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوو ته ښه او برابر دی، او وایي په همدې موخه یې له تیرو څو کالو راهیسې په کاما، ګوشته، سرخرود، خوږیاڼو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوو کر د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت ښه بدیل دی، او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200000 افغانۍ دوی اخلي، سکالې د خوګیاڼو ځمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوي. که یو څوک اګاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي، هغه بیله خبره ده که نه نو زمونږ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دی، بلکې د هغې نه لوړ عاید ورکوي.
مسؤولان هیله مند دي چې د تازه میوې په تولید سره به نه یوازې له بهره هیواد ته د راواردېدونکو تازه میوو مخنیوی وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغ لرونکي او کروندګر بیا خپل خرات لونکي له بهر د تازه میوو د راتګ په بندښت او بهرنیو مارکیټونو ته د هیوادنیو تازه میوو په ورتګ کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوو بوټي کرلي او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوو بڼوالۍ ته وهڅوو، نو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میواجات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټي کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي، او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوې چې کوم میواجات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوو باغداري شته چې یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوو او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي، نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هرکلی وکړ. د شورا د ایران د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان رد کړي دي. خامنه‌ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي، او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ویل چې خلک باید خپلې رایې وکاروي. نور حال په دغه راپور کې.
آیت الله علی خامنه‌ای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه‌ای پرون په خپله وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایې ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلی ک د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتوري څخه به لاس اخیستی وو. د ولسمشر د انتخاباتو د یو شمیر دومندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه یې خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبې په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډېر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه‌ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د ده تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شیم. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم عبدالکریم په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې. دغه وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی. د جرمنی د نړیوالې پراختیا اداره جی تی زیر غواړي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د کونړ د والي د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي. د کونړ والي اقبال سعید پرون له دې پېښې وروسته په یو ویډیویي پیغام کې وویل د ته زیان نه دی اوښتی. په کاپیسا کې د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا نن جمعه په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. او فیسبوک وایي ایران او روسیه د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. لنډ خبرونه مو واورېدل. کولی شئ د دغو خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره او همدارنګه د نورو راپورونو د لیدو او لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. په همدې سره رسیږو د دغه پروګرام د خبري برخې پای ته. اوس هم د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام واورئ.
د ژوند رنګونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبان بسم الله دی او کونړ وسیدن کوم د پښتو د کلی پټانو ولسوال یو دلته په لن په چافه کې کار کوم. د دغه د کرزی دور نه دی خپل کار کوم. تر اوسه په لګم نجارۍ
څه شی جوړه
دروازه جوړه وشداري او ډبل بیټي او ټیل او صغیر ټکر نور یو بلشي جوړو.
څنګه بازارم څنګه دی؟
بازارم خه خراب شوی دی.
وجه څه ده؟
نو وجه دا ده چې یو خو چارواکي دی کې لاس لري چې کار د خلکو خراب کړي. زمونږ نور ځینو کې خلکو صنعتکاران له کار پیدا کوي. زمونږ چارواکي چې زمونږ له کارونه اخلي او کارونه له بندۍ بس دای غټه وجه ده. ول پاخه خامواد راته نه پرېږدي. پاخه مواد هم نه انتقالېږي. دای غټه وجه ده چې
بازار
خراب دی.
مخکې به هم کار څنګه و؟ د ورځې به هم څوک اولې یو دروازه هم خرڅوله یا ډبل بیډ څنګه اوس؟
د مخکې و مونږ ډېر تقریبا د یو کسر و مونږ اتل لس کسان یا ما ساتل لس کسان یو وخت کار کوه. تیش کسان لس کار کولو. د خلکو ورن کوم کار کوه. دلته د مکتبونو ټیکې جوړولې خو اوس هغه څه هم نشته دي. اس ناستی
و در سره څو کسان کار کوي؟
اوس تاسو یو کس کار کوي. امین دوی دی بری کسونه شون صادره دی وخت.
یعنی کار خراب
کار دونه خراب شوی دی.
وخت نه څه ده؟
وختونه مداد چارواکو نه چې زمنګ په دې حال دې د دې معنی دې غم وکي ول چې لرګیم ټول وسوزې په یو ځای بل ځای په ارز واډه کې ګوري لرګي وسوزې له کڼګل کې وسوزې نو شګان کې وسوزې په چاسره کې وسوزې د دې نو ښه خبره ده چې یو ستي جوړ شي او بار وځي او سپیسې ته کول لرش
شا دکان خو مور خسته ټول لرګي وسوزې
زما دکان هم سره دوه پیری وسوزې دوه خو د هغه چې ګورونه مې مدې په وخت سره سره لمدې تا